السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر دادا شا ملگری ملتنا زما فنظر که هاییست
بلا وریدون که لرود زن معرفی که آزادی راژیو ده
زما نظر دادا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه تا خراغ لست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د نړیوال مالی ادارې د اګست د میاشتې په راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دې هیواد اقتصاد له بېلابېلو پرله پسې ننګونو سره لاس ګرېوان دی. راپور کې د بهرنیو مرستو کمیدل، اقلیمي بدلونونه، هیواد ته په زیات شمېر د کډوالو راستنېدل او جیوپولیټیکي لانجې چې احتمالا اشاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو لانجو ته ده او د نړیوال بانک په وینا پر سوداګرۍ او پانګونو یې ناوړه اغېز کړی دی، هغه ستونزې بلل شوي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. افغانستان د تیرو اوږدو کلونو په ترڅ کې بې وزله هیواد و، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې له دې هیواده د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي وضعیت نور هم ترنګلی شو. یو شمیر افغانان هم شکایتونه لري چې کاروبار نشته او د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د یو ځانګړي راپور تر خپرېدو وروسته به د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتني راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو، په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی، هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستانه د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغېزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغانیو ثبات، د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سطح رو په رو باندې نورم جګیږي کده حالاتې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي میروایت چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسي کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنو سپور نه کړی څوک، او په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته. کړی کور دی بس ورو راځنه مې نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکا په دغه بازارې باندې غونی کی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بې وسلې د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت، پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري، میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد له پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی او چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د نړیوال بانک د وروستۍ کتنې په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپور مو اورېده. درنا اوریدونکو د خبرونې په دوام کې په دې اړه نور بحثونه هم لرو. د خبرونې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی او د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس محمد دین قمری. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظر وایست یا له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 01 00 01. شمیره تکراروم، د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره 00 400 00 02 03 00 01 00. میلمنو ته خره خلاص تویم. لومړی د کابل پوهنتون د وبخې دې کابل کې د پوهنتون له استاد د اقتصادي چارو له کارپو ښاغلي احمدزی دوست محمد احمدزی سره خبرې پیلوم. احمدزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، او قمری صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، افغانستان ته په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو حضور درلود، هماغه مشهوره کلیشه ده چې بلیونونه ډالر یا میلیاردونه ډالر مرستې راغلي او پیسې راغلي، ولې افغانستان تر اوسه پورې د بېوزلو هیوادونو په کتار کې دی؟ دې ته لنډ ځواب راکړي چې بیا ورځو نورو مسایلو ته. زه غواړم چې په همدې اساس باندې نورو مسایلو باندې هم پوښتنې وکړم. تکل سرتاست او محترم ملمت او همدارنګه
ټول سلامونه
علیکم. وعلیکم السلام.
دا خو هغه پوښتنه ده چې زما په باور باندې یو د عام خلکو په تصور او ذهن کې هم شته ده، خو زه په لنډو ټکو کې وایم چې د وخت ضایع هم نشي. بالکل، افغانستان سره په تېرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بېوزلو هېوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچا واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالی نظم او ثبات هم په کچا باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکولی شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیون ډالر و. یو جګړې عمومي عامل به د دې تر څنګ فساد و، او د حکومت هماغه پالیسي چې دوی لرېدلې په هغه کچه باندې نه وي کومو یو ناقص وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیاردونه ډالر راغلل، تاسو وایئ چې فساد وو، په سمه لاره ونه لګېدې. نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوې. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي که د لسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولې د دې هیواد په اډانه کې جذب شوې دي که نه دي؟
البته متاسفانه باید ووایم چې جذب شوي نه دي. که موږ ووایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې به کمه حصه جذب شوي دي، خو هغه هماغه اساسي کارونو یا داسې پروژو او پرمختیایي کارو باندې دي مصرف شوي چې هغه نن یا پرون افغانان د دغه شته وضعیت فقر بېوزلۍ نه راویستلي وي، راحکلي. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تېرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذاران په دې پیسو ونه شوې، تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسلهوار شکل په تمام متوافر شکل باندې حل شي، متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیلو په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلي دي، ولې په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 30 کلونو مخکې یا مخصن 45 کلونو مخکې، بیا هم نسبتاً تر پخوانه خدای تر تیرو لسیزونه د مال عام خلکو ناوریدلې دي. د خلکو د سرخان بدل شوی، د خلکو کورونه وس لري یا اندازه ډیر خلک موټر لري. دا د اقتصاد د ود نه خدا او کنا افغانستان تر اوسه پورې هم هغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله 60 کاله مخکې وو.
البته په هیڅ صورت نه افغانستان د تیرو سلوي خوشبته کلونو په پرتله باندې کاملا تغیر کړی ده، او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د هغه 60 کالو پخوا په پرتله باندې ښه ده. دا د اقتصادي ودې یو برخه کېدلی شي، ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم وه په دې نه شي کول باندې حل نشي کولی. ستاسو خبرې سره زه موافق یم، بالکل د تېرو څلوېښتو یا شپېته کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تېرو شلو کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود. په اوایلو کې دلته ډېره سرمایه جاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک شرکت کړی ده د دې په خپل باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده. نو په هغه وخت کې سرمایه جاري په اوایلو کې شوې وه، وروسته هم وشوه، خو موږ بس په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو، او همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نه شو چې هغه د ملي شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه احمد صاحب. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص، یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شپو کې د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې ځینو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملکزی لیکلی، زه یو ښوونکی یم، موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاو نور کسان د کورونو څخه په زور ایستل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بلکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړي. دا وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده، زه اوس ډېرې اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم، معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحیدالله عمر لیکلي که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خوارځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي، میاشتني عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې صفر ده. ثاقب ملنګ لیکلي، قسم په خدای پاک جل جلاله ته خو عاید ښایي مونږ په روزي پسې داسې لالهانده یو چې شپه ورځ مو په ځان یوه کړې، خو بیا هم د زلجلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یوه مړۍ حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړې. نوش جان یې شه، موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو. الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دې اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي؟ تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو، خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکي افغانان او
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی اوریدونکي مو افغانان دي، مهرباني.
نو تشکر، خو پښتو مفهموم یا کنده که مشکل دارم خود. این موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله این از تقریبا از حال نیست، از زمان سالهای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که هم پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و هم 8000 شغلی که پیش موسسای مختلف در افغانستان کار میکردن و موسسا هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان، خشکسالی شدید است و همی زلزله و اینا. او دیگه همی عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخ کې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې اوریدونکو په تبصره کې لیکلی و چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارزواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست د سوی تغذیې نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده، توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملش ما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل واقعیت او اکثریت همین ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن، متوان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میباره از قبیل لوبیا و نخود و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به سوی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش همون شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک کوچیک همو کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است در اوجه؟ کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را ما رد کرده نمیتونم، نی دولت ما رد کرده میتونه، واقعیت وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم، وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند در 34 ولایت افغانستان اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با یک میکرو نواز کار میکنه، در نظام آقای یک چارک افغانی بود مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا یک چارک بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000 است.
ډیر زیات مننه له تاسو نه قمری صاحب. اوریدونکو ته ورځو، یو اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ځان لمړی معرفي کړئ. ها، لدی اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه پرې شوه، یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خیر، لدی سره هم، لدی اوریدونکو سره هم خیر، زما همکار دلیری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمدزی صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستی راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدی شي؟ یعنی هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د هغو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟
احمد
احمد زی صاحب زما غاوری زما سوال دا چې مایل مال دی نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې د دوی څېړنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي څومره سره اعتبار پرې کولای شي
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده هیڅوک نشي کولی حتی مربوطه جهات نشي کولی چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده په ډیرو له ډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څېړنې څومره دي تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلې دي او دا معلومات برابر کړي دي یعنی په د مراکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره زرو کسانو سره لزر کسانو سره مرکه کړي دي او کورځي خپل څېړنه یې دا خلکو پښتنه نه کوي بلکې د خپل کارپوهانو څېړنه یې ده
تاسو باندې چې ماته د عمره معلومات نشته چې دوی د دغه ډیټا یا د دې رپورت په جوړولو کې د مرنه لاس معلومات راټول کړي دي چې دوی لاس د خلکو څخه اخیستل دي دا کدي وادي کړو نو معلومات تاسو جواب درکړو ما هم راپور ولست او د دې د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړل دا وایي چې شمچی په واقعیتونو ځکه ولاړ چې اوس نړیوال مرستې کمیشن دی په دې باندې د افغانستان اول ټول رسنۍ حکومت او دلته د ملګرو ملتونو کوم ایجنسیانو چې دي ټول د دې خبر تایید کړي چې بالکل نړیوالې مرستې کمیشن دي د پخوا په پرتله باندې او دوی یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغېزمن کړی ده بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګ د سپورات نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیايي سکتور همدارنګ د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي دا اوس کوم سپورات نړیوال سازمان مشر شو افغانستان کې دا وی راتلونکي ژوند میاشت کې د قحطۍ او خوراکي ناموي د خطرونو د زیاتوالي راپور ورکړی دی او خبرداري ورکړی دی چې تقریبا په 15 میلیونو پورې افغانان خیلی جدي لوګې سره مخ شي یعنی دا هغه خطرونه دي چې کولای شو ووایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی دی که دا لومړی لاس معلوماتو باندې جوړ شوی او که په دویم لاس باندې تر دې په واقعیتونو باندې ولاړ دی مګورو بیکاری د روزلي د زیاته شوې د غاسم د زادي راډیو سره موږ د بازي کارګرو مرکی واوې د لشي وي وي مګورو د ډول باندې کار ته ځو کو کار نه پیدا کیږي همدارنګ اف ايو چې د افغانستان کې هغه وي چې د افغانستان کاروندر یا بزګر چې کوم دي د دوښاله یا د وجود کمښت سره مخ دي کرایي دوړي خوراکي توکي به لوري د خلکو د په تناسب باندې ډېر لوري دي نو دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ تایدو هم په افغانستان کې نشته نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیانو یو سازمانونه هم تایدي نو تر دې پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي چې دوی اشاره کوي هغه دا چې طالبانو د ادارې مالي نظم ته هم اشاره کوي دا لکه چې دوی د مالیاتو ټولو په برخه کې کار کوي کله د افغاني نسبي ثبات ساتلی دا بالکل دا یو واضح او لنډمهاله تخنیکی پرمختګونه دي خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو په ټولو سره عملي اغېز ډېر محدود دی باوجود د دې چې د افغانستان د اوسني حکومت مسؤولین حاڅه کوي او زه چې وینم د دې حاڅه کوي هغه چې موثر حاڅه دي خو دا چې څه کوي دا وګدمهاله کار ته اړتیا لري د دې لپاره په کار کې چې کورنۍ تولید د واده حسابونه وشي دا کارونه او همدارنګ کور کوچنی فابریکې همدارنګ د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي ثبات او سیمه ییزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي.
مننه احمد زئی صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو اوسې اورو مهرباني وکړئ.
کریم احمد ایوب پښتون یم د جوزجان څخه. سلامونه مې قبول کړئ.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته، تاسو مېلمنو ته سلامونه. زه کریم احمد ایوب پښتون یم.
مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خپور شوی، په هغه کې ویل شوي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. موږ دلته د ځینو اوریدونکو تبصرې هم ولوستې د زموږ په فیسبوک پاڼه باندې. ستاسو تجربه په ځای کې چې ژوند کوئ، قاری صاحب پښتون په جوزجان ولایت کې، شاوخوا چې ګورئ، له خلکو سره ګرځئ او تماس نیسئ له خلکو سره، د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخبط زوار دی او کنا د خکیدو په حال کې دی؟
کومې پیژندلې تکل سر کوي خو بس پیژندلې مې خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي یا هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. جوزجان هم د اسدې اقتصاد فازه یې په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو، باوجود چې جوزجان د غازو معدنو او د نفتو او د تیلو کور دی، اما تر اوسه زموږ معدنو تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو قوي شي. دلته ځوانان بې روزګار دي، اقتصاد د خلکو ضعیف دی. نن که یو سړی موټر چلوي، که یو سړی په جسار کې رکشا چلوي، که یو سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل پنځوس افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا په خپله دلالت کوي د اقتصاد پر ضوب باندې. یو پرندري سو مصرف لري هغه سل پنځوس روپۍ چې پیدا کی، اول خو په مجموع کې ټول ځوانان ته کار نه دی پیدا شوی. په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد بشي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده، دلته به هم صنعت معاش لري. هغه مامورین، هغه عسکر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي، ممکن دا هغو معاش به لوړ وي، د هغوی اقتصاد به صحیح سم به وي، ولیکن د هغوی اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې دا نن معاش باندې کته سو هېڅ شی نه لري. نو بله خبره دا ده، په جوزجان کې موږ څلور قشره ډېر ضعیفه قشر یو. یو معلول قشر باوجود دی چې معاش لري، څوک لس زره لري، څوک درې زره لري، څوک پنځه زره لري، نو په دغه درې هغه لس زره له آخر په دا درې زره او پنځه زره د یو معلول اړتیا نه پوره کېږي، نو دا په خپله د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه تروسه پورې عمل
کوي
قاری صاحب؟
په سلوي کې برخه نه شي اخیستای. بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مور سره کول څه ناڅه، هغه بشري مرستې هم پر افغانانو باندې بندې شوې، وګر چې کومکونه هم په واسطه و په دې باندې کېدله، د کریدارانو د لاسه راوتله، هغه کومکونه هم پر موږ باندې بند شوه. کوم بشري مرستې چې ایالات متحده کول یې هغه هم را باندې بندې شوې. او زموږ نه میلیارد ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا ګرد خبرې سر راټول کړو، یو خبره ځینې جوړ کړو، نن که داسې چې د افغانانو اقتصاد قوي وي، ولې زموږ ګاونډیان موږ ته په بې عزتۍ ګوري؟ ولې موږ غیر قانوني د بل ملک ته راوړو؟ دغه هر افغان چې د مجبورۍ ځي، که داسې چې ویشتل کېږي، که ځورول کېږي، که د بل خاورې ته بیا قانون وراوړي، که داسې چې مرګ یې خرابېږي یا څه کېږي، دا خلک د مجبورۍ ځي. تکل صاحب، بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی.
مننه قاری صاحب. ما په دامنز مینس کې څو ځلې پوښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اورئ، یوازې خپلې خبرې مو اورېدې. ما تاسو نه دا پوښتنه وکړه په مینس مینس کې چې تاسو ویل معلولین ډېر کمزوری قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډېر کمه تنخواه اخلي. نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخواه ورکول کېږي که نه ورکول کېږي؟ پې بنده شوې ده.
اول خو تکلسم محترم د ازما وزر قبول ک، د ازما ټلیفون یو ایب لري، دلته شبکه خرابې ده، شبکو هم ده، د ازما ټلیفون یو ایب لري، چې زه خپل خبرې کوم بیا د بل ږغ نه اورم، دا زما عذر قبول که، ته خو زموږ دایمي همکار یې.
هیله کوم، هیله کوم. دا بیا خلکو داسې فکر
کوي،
خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوئ د بل چا خبرو ته غوږ نه نیسئ. ستاسو د ټلیفون له ستونزو څوک نه و خبر؟
یا ټلیفون یې ستونزه لري صاحب، خدای خدمتونه قبول که، موږ ته د ډېر عمر سره مینه سره لرو. دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کېږي. دغه معاش هغه چې لس زره معاش اخلي که اته نفره نانخوره وي، نو د هغو به دا 1,00,000 روپۍ تر یو اندازې پورې بسیږي. او هغه معلول بلی هو، هغه معلول چې 3,000 اخلي، هغه معلول چې 15,000 اخلي او اته نفره نانخوره ولري، معلول کشر ته اصلا کار نه دی شوی. دغه تکل صاحب، موږ معلولین بعضې مغروره دي، موږ د چا څه خیرات نه غواړو. صحیح، موږ د چا څه خیرات نه غواړو، لیکن خپل حق خو غواړو. نو دغه معلولین چې 3,000 معاش اخلي، خو هغو ته دغه 3,000 د میاشتې معاش هغه میاشت په میاشت خو نه ورکوي، یا په درو میاشت کې ورکوي، یا په شپږ میاشت کې ورکوي. هغه 3,000 روپۍ د یو مریض د یوه ډاکتر د یوې نسخې دوا نه کېږي. زموږ دواخانې و ډاکتران خو نو الحمدلله با انصافه خلک دي، پر وینو جلا مینه رسه غواړي، پر دوا جلا رسه غواړي، خپل په دواخانه کې جلا رسه غواړي.
مننه له تاسو نه. او بخی پښتون صاحب، لتا سونه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. لملمنه کومه پښتنه نه لري؟
یا صاحب، د ملمنه کوم پښتنه نه لرم. دای ز افغانستان اقتصاد کوي کې او تعالی د افغانستان پر خلکو باندې راغ و کې پرای افغانستان د دې کاختي او بدبختي او تنګدستي استخلاص.
ډیر زیاته مننه لتا سونه قاری صاحب. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ل ملمنه خغلی احمد زینه او استاد احمد زینه دا پښتنه هم کوچ دی افغانستان دی اقتصاد اساس ل ډیرو کلون رئیس مونږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت دی یا کرنه ده. اوس پښتنه ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده، او که بدلون پکې راغلی په تیرو 40-50 کلونو کې. خو له دې مخکې چې احمدزی صاحب ته ورشو، یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ازادي راډیو نور همکاران اوریدونکي او مېلمه احمد صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خلاص لست خبرونه ته. تاسو به حتمان زرملوال صاحب یاست؟
بله، له خیبر پښتونخوا هری پور نه. بالکل،
زرملوال
صاحب مېرمنه، مننه.
مېرمنه،
خیر دې نشته. ان شاء الله همکاران هم ښه دي.
سلامت و سهمی ربانی و که ایتسه لره دی اوریدون کل پارا اموغ اوریدون کل تا چه تاسو تا دیر زیاد درانوائی لری، او تاسو هم زمونگ دایمی اوریدون کی است. دی موضوع که باب تبصره لره، او که دی افغانستان دی اقتصادی وزیاد پا مبغوار ایتسه و ایی کل میلمان پختنه لره. می ربانی میکروفون ستاسو دی.
نو دو پو وقت سر با دی میلمان پختنه و خویو تبصره لرو.
می
ربانی په جوړ روان د چا په اصطلاح دا د دې وجنې چې دغه اکثره هیوادونه چې دي د افغانستان د اسلامي امارت سره د ښو تعلقاتو نه ساتلو په وجه باندې، د ما خپل فکر باندې، ځکه که چېرته وغواړي داسې هیوادونه چې هغه زموږ له هیواد افغانستان سره ډېرې مرستې کولی شي، او اوس یې هم کوي روانې دي. خو الحمدلله تکل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، هغه مخکې شل کلنۍ غمیزه چې تېره شوه، په هغه وخت کې امنیت نه وشو. الحمدلله امنیت هم ده، د چا عزت هم خوندي ده، هر څه خوندي دي. خو دلته داسې دغه اقتصاد چې ده تکل صاحب، دا به د ټولو هم داسې زما فکر باندې هغه نه یم مخ په جوال باندې، ځکه ډېر داسې کسان شته، غټ غټ تجاران شته د مخ په هېواد کې، داسې خلک شته دي هغو اقتصاد تر کومه چې ما ته معلوم ده ډېر ښه ده، چې هغه په بهرنیو هېوادونو کې څوک ولري. یعنې مثلا له هغه ځای نه بعضې خلک دي، ځینې تجاران دي، باید پانګونه وکړي له نورو هېوادونو سره، بغیر له دې نه چې امارت اسلامي افغانستان یې وکړي، یعنې نور داسې خلک دي تجاران دي، هغه باید پانګونه وکړي. له دې سره اقتصاد چې ده، محترم احمد تکل صاحب، مخ په ترقي باندې تلی شي. او بله خبره دا ده، د یادونې وړ ډېره ضرور خبره ده، دلته له ګاونډي هېواد پاکستان نه زیات تعداد باندې کډوال روان دي خپل ګران هېواد افغانستان ته. الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې، خو دغه اقتصاد کې چیرته د شي یی شي دغه کډوال هم ورسنه کېدی شي دغه بوج هم کوم څه په واد باندې یو بوج شي خو بوج نه دی انشاء الله
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک په راپور کې زرملوال صاحب د همدې یادونه شوی یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنېدو لکبل چې شمیر ملیونو ته رسیږي ویلي دی چې د همدې لکبل هم مخبز ورده
نو بالکل دا ډېر ضرور د احمد تکل صاحب باید بده کې یعنی مخکې حکومت جوګانی وي یا موسسی وي هغه باید رول ولو به انشار د آی او ان د وزبکانو منه واخلي دا شنور هیوادونه دی اوس ګور امریکا متحده ایالات د افغانستان هغه خپل حق څه دا غن نو تور کیا پیسې کنګل کړی دي دا ډیر وخت کې باید هغه خلاص شي او نور به د ملمنه ولند پښتنه وکما هغه پښتنه دا د محترم احمد جی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې دي کچیرته د دوه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفی اثر کولای شي
ډیر زیات مننه زرمالوال
صاحب مننه تاسو نه نو د وخت را کولونه یو نه لای مننه محترم تکل صاحب
ډیر مننه تاسو نه مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ احمد صاحب لمړی به د میلمنو په څرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لغه مګو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو
تکل صاحب ډیر مننه اوس دیو افغانستان اندازہ باندھے کڈوال راروان افغانستان ایران پاکستان دوی دا خبر الحمد للہ خوشحال وطن سره د مینې او محبت له واجب دي خوشاله وي خو کومو ګبره د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغه اوسنۍ ستونزې په اوسنۍ حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ یا رکود حالت باندې روان دی د نور عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زمږه ګڼ شمېر هغه کډوال هیوادوال چې په نورو هیوادونو کډوال نو افغانستان ته راځي نو زه په دې خبره باندې زه دا خبره تاییدوم چې دوی به وطن ته راتګ باندې خوشاله وي خو د دغه خبرې سره باید دا هم ووایو چې د دوی راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنیو حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زه غواړم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو مخصوصا په زیات شمیر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډیر تمرکز پې وکړئ خو د نور د بل اوریدونکو د قاری صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زه خپلې پوښتنې وکړم
بالکل
مننه له تاسو نه هم د کډوالو د راستنېدو په مسله کې پاتې کیږو دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي لوي خو که ورته وګوري نوی خلک راځي نوی وګړي په زیات شمیر وګړي راځي له مسلکي مهارتونو سره راځي له پیسو سره راځي دلته او د اقتصاد د هیواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي یعنی د دې هیواد اقتصاد ته یو څه ورکوي نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمیرل کیږي
البته موږ ویل شو مشخصه باندې پښتنه ته جواب وایم هغه دا چې دلته بیا د کار په با مارکیټ کې د کار غوښتون کې ډیری په داسې حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې له ستونزې هم لرو نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تېرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي نو یو منفي اغېزه دا ده چې دوی د کار په بازار کې د کار غوښتون کې ډیریږي او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي د دې تر څنګ تاسو اوس عمل وګورئ په خپل باندې اوریدونکي مو یو کمنټونه یا په نظراتو کې هم وي چې کورونو کرایه خوراکي توکو به لوړېږي د تقاضا زیاتېږي چې دا هم د یو منفي پایله ده همدارنګه هم خدمتونه دي روغتیا ده ښوونه ده دغه عامه خدمتونه زیانمن کېږي ځکه په دې چې په دې باندې بیا فشار ډېریږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې را روان دي که په بې نظمۍ راستانه شي متاسفانه ورته یو ډول بې نظمۍ هم ویلی شو ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت
ناڅاپی راځي په دې خاطر د دواړو هیوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپی ډول استل کیږي بیل دي چې د افغان د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي همداسې وایي.
نو بالکل نو یو ډول بې نظمي ورته ویل شو بې نظمۍ سره راستنېږي نو پرته دا بغیر چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په د اوسنیو شرایطو په اوسنیو حالاتو کې نو دا په مجموع کې د ټولنیزو اقتصادي ستونزو سبب هم کېږي. بس باوجود د دې چې دا یو ډول مثبتې اغېزې هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
له تاسو ډیره زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي خراب او بخې حالات خراب دي ملګریا لمړی د الله بیا د بل هلی تناستیو. اکرام الله لیکلي په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم یو افغانستان مه ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی. نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت مې چې په جمهوریت کې و همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضي یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلي د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو. نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومي لیکي کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل ومو خوړل. نقیب الله شریف لیکي نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلي څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 12 لکه افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پکې ده. اوس حیران یم چې دا 14 لکه قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم بشي. مهتاب پښتون لیکي په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلي خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلي الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی. خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی. نن سبا په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کېږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم بشي او عواید شته، اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلي الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغد هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلوده. واحد معصوم لیکلي نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلي افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده خو کومه ګټه یې خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده. که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن 15 افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 15-30 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. اتا محمد کاکړ لیکلي په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخواه باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی. په افغانستان کې خودي ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلي هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل. جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل په خوا 1 لیتر په 2.5 افغانۍ و، ګاز په 15 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 6.5 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ و. خو هغه وخت ډالر په 3.8 افغانۍ و. اوس ډالر په 15 افغانۍ دی. تیل 3.5 افغانۍ دی. سپینه سره 1.5 افغانۍ او تور سره 4500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی. نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولای شي، پوره کولای او بخی پوره کولای نشي ځکه چې اواید ملک او مصرف ډیر دی او په ځنګړی ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلی لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د هیواد د ډیری کارکوونکو میاشتنی اواید د ژوند د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډیر درناوي هیله من یو چې د کارکوونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیارې د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمد زی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خدای وایي چې خدای مهربانه دی هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل ویل شو چې یوازې امنیت نه بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملاً نور اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن ده، نسبي امن ده په افغانستان کې، ولې عملاً موږ د یوې امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامداره شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یوه بله پوښتنه هم چې ځواب غواړي استاد احمد زی، دا ده چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او که نورې سرچینې هم ورکه زیاتې شوي او که دا ده چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداري ده؟
موږ ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد میاتیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو او د دې تر څنګ نږدې تقریبا 100% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي. ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې اعتراف کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود دي چې په مربوطه وزارت کې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو او د قانونو په استخراج باندې ده. نو د دې حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې د 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي؟ لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا له یو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي، هغه په افغانستان کې تر غنه مثلا داسې دوه چنده او درې چنده تفاوت نه دی، بلکې لس چنده او پنځلس او شل چنده تفاوت دی. له یوې جریب ځمکې نه مثلا په حتی زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې، په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بزګر یو کروندګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي؟ په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره؟ یو بدلون، لوی بدلون پکار دی.
لکه څنګه چې تکلیف محترم مخ کې نیولې زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده او د دې لپاره کار کول پکار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هېوادونو زراعت ده کار نه ده شوی. د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوصه توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بیرته یې د حکومت د طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه داسې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ده چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو لکه ما مخکې چې یادونه وکړله متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باوجود دي چې کار کوي خو هغه خاصې او کارونه چې دي کافي نه دي بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډېره تکیه د مالیاتو پر راټولولو کې همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډېره زیاته سنه لري کوي.
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي ژوند کې مو هیڅ بدلون نه دی راغلی، اته زرمو معاش دی، هر څه برابر دي، زه نه پوهیږم مقصد څه دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاري کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دا زموږ حال، نور څه ووایم. ګلاجان ستانکزای لیکي د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي د 1991 کال کې فارغ شوی یم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمایي لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځایه فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خدي چې تجارت یې په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای دی کې الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلی دی چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځه لس لک افغانۍ مصرفوي او خارج ته منډې وهي. لس پنځه لس لک افغانۍ چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغانۍ کار شروع کړی و، نو د شل لک افغانۍ پر څه شي قرضداره شوی یم. دا هم تنزو. صدرالدین سروري لیکلي سهار وتلی و، مازدیګر راغلی یم، ټول ټال کار مې کړی، 200 افغانۍ د 500 یې تیل خوړلی دي. حکمت الله مندوزی لیکي په هر حال مصبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د 15 ورځو هم نه کیږي. انعام الله افغان لیکلي قسم دی چې نور مو له ژونده زړه موړ دی، فقر غربت په بلا وهه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بلخوا خوشحاله یم چې جنګونه نشته. الفت الله محبزی لیکي میاشتنی عاید بیخي نشته، اړتیاوې بله کومه پوره شي، د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاري ده. زرتاج ملاخي لیکلي 22 نفره کور مو دی او 8000 افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي مخکې پوره کول، اوس د لس میاشتې کېږي، هغه شته چې و هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي دلته 6000 نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کامنټونه هم خو د وخت د کمښت له کبله نشو لوستلی. د خبرونې تر پایه یوازې 2 دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب، ستاسو خبرې به واورو د پای خبرې.
ډېره مننه تکل څه د ټولو اوریدونکو د محترم مېلمه ده، او هغوی څوک چې زموږ غږ اوري نو د خبرونه کې موږ سره پاتې شول، مننه کوم. بس تا د چې موږ خو تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده او دا د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دوی ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول په کار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسنی اقتصادي رکود د حل لپاره ډیر مهم دي. اول دا چې حکومت باید پختون پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغیرات راوړي او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي، کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانون د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېر زیات دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره خیر وي، خصوصي تور ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته دا دی چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په خبرونه کې راغلی، خبرې مو وکړې. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
چلے دا امزول کے سے تراوت دینا